Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 26 د نومبر 18. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 44 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 44 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا و مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل سو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د باګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. شغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په باګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري به د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. د لنډ څرګنده سوی چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولي نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوي سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. تبه اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغه اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بېکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا ترورستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولی چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. اووه بجې او اووه دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
جمهوری ریاست وی چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیئت وګماره. دا همروی چې کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلیزه لمانځي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اوریدلی سي. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړې دي. هوا علم نورستاني ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی خو په پاتې څوارلسو ولایتونو کې دا بهیر تیره اونۍ د یو شمېر انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمېر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغې ټینګار وکړ چې یوازې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوې رایې ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رایې باید ضایع نه سي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رایه ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوی وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستی مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستانی وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت، درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشتې جرالزی راپور مو اورید. د افغانستان جمهوری ریاست پرون ویل چې د حقانی شبکې درې غړي انس سقنی، مالی خان او حافظ رشید راهم لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دوی وایي چې طالبانو د شرایطو په نه مراتولو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. اجمل تورمن راپور لري.
د افغان ولس مشر ویان صدیق صدیقی وایي انس سقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوي و خوشي شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوي چې د انس سقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډېږي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولس مشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس سقانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ورپوړو طالب چارواکو آزادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کار ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته د پنځشنبې په ورځ د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی او له امله یې معامله ناکامه شوې ده، کومه چې ښاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین ذبیح الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي ول نور ژوندي نه وي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا د ولسي جرګې د رئیس دا سرګندونی رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به سمات سروان درته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خبرونه په افغانستان کې د جنگي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی ترامپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډانلډ ترامپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ پخلی دی. ماتیو گولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندېښته ښودلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوځ روحیې او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوځي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخولی شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې خبرې کړې دي. دغو ورځپاڼو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خود سپین ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفوي حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یوني ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغې چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې وه لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلې ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یو پناځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلی حاضر ده من نږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړی ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیات وګمره. د جرګې رئیس دا خبر زړه بوژنونکې بللې خو ځینو غړو ټینګار کړی چې د موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل له خان محمد سین.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خپرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تون غبرګون راپارولې ده. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنوي عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک
در لوگر ترخه پیخه چه را من سخوا موگ او تاسی تایو خبر داره در واز لوگر کوهنی او خوانزه و پوری محدوده نده. یو ولایت او یو ملت پت او ازد پا نریواله کچه زیان لیدله ده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث او وخت یو اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پانه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د زینو نورو غړو لغبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازي رازی منګل وویل
مشکل په ټول جامعه کېشته. حمادت مشخص مکوي او ولایت درکم بدناموي ما ولست توهین مکوي معرفت توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرفت هیڅ کونی لګي.
بلاخره د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رایګيري ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکله دې د پهنه وزارت او د لوګر والی د پیښه دار زول لپاره یو پلاوی ټاکل دی. په دې ورسته کې د ګارجن او رسپانې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د سیړنې لمخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو خوندزیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه سیړنیز راپور کې لزین ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوې دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او دغه راپور چمتو کوونکی محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خود جمع پشپه خاغلی محمودی لامریکا غگ رادیو سر پا مرکه که وویل ده خبر ناسم را خستل شوی. ده وویل 1546 ماشومانو و تنکی و کارگر و زوانانو سره چه پا ورت وقت که زدکون که هم دی مرکه شوی دی. دوی د دې سیړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قرباني شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څومره دی.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره محصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو پوهنځي محصل د لسو بهترونو محصلانو په کتار کې د کابل پانتون لخوا د کال غوره محصل وپیژندل سو. خاطر پردیس دغه پروګرام ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کال د غوره محصل د پیژندو غونډه یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پوهنتون د کال غوره محصل وپیژندل شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول پروګرامونه کولی شي د محصلونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحا را عملی کنیم برای کس
دوی دیدی ډول پروګرامونو کلک ملا تړکو دغه ډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصلین د خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومبل در دنبال میکنه چې برای خاطر کې چنین برنامه را اونو وامین بزه.
د کال د غوره محصل پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې دی غونډه ترغلی وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر نازک حالت کې دی همدغه محصلین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړول سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر د سایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان
دوی تاسو ټول پوهیږي چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دشمنان افغانستان تلاش های بسیار جدی کردن تا افغان ها افغانستان فراموش بکنن.
د کال د غوره محصل پروګرام د کابل پوهنتون د یو پوهنځیو څخه د شاوخوا 200 محصلونو ترمنځ په لاره چول شوی و. په دې بهیر کې محصلینو خپلې طرحې د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي مهنیت سره شریک کړي وي چې پوهنتون له 200 محصلینو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصل اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او اسمی و بحرانی مسئله چیرو دا چک جمهوریت خلق نن دا نوامبر پر ولسمه دا خپل مخملی انقلاب دیر شمه کلی زلمانزی. پا پخوانی چک سلواکیا که دا نوامبر دا ولسمی مخملی انقلاب لکمونزم سخه دیموکراسی تا دا انتقال پر لار سترگام بلل کیری چی په سوله ایزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چک سلواکیا خلکو د 1900 نه تر میلادي کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ایزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چک سلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسله هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چک سلواکیا په سوله ایز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پرا کې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سوله ایز لاریون وکړ. نور جزیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزې لمانځونکو پرون له اعتراضه ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنه کې پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیې بیرغونه رپول او نارې وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصولو او بنسټونو ته درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ ونه وایي، اخلاص ونه کړي، خلک تهدید نه کړي او متضادې ګټې ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو او میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار یې نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پرا کې اعتراض کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکي دانیل نیم سوه په 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغې د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل
دعوایمه سی پوزور اش بودمه نیکوه پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار واوسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسي جرګې د 110 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي.
دا ژوند رنگونه.
تاسو دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکيره.
ښه، کیدلی شي تذکيره په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولی تذکيره خو یو زه دا مشکل درته وایم چې فنشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشي، هغه خلکو سره موږ تذکيره نه وي. سالور کس